دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې ویلي دي چې د زړو شعارونو او توطئو وخت تیر شوی دی. ښاغلی عبدالله نن د سپتمبر په 9 په دغه مرکز کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دې هیواد یو شمیر نورو چارواکو هم پکې ګډون کړی و وویل چې اوس د مخکنیو زړو او تکراری شعارونو بیانیو او توطئو وخت تیر شوی دی او باید نوې فصل پیل کو. دا بغټونه کې چې د غروان حالت ته دوام ورکو. خاغلی عبدالله زیاته کړ چې د دوړو هیوادونو اوسیدونکو د بل هر وخت نه اوس غواړي د غسیمه ته د یوې واحد سیمه په نظر وکتل شي او دغه کار نور هڅو ته اړتیا لري. عبدالله په داسې وخت کې دا سرګندونې کړې دي چې پاکستان تر دې مخکې په وار وار د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دایکونډي په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له امله 14 ملکی وګړي وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت نطاق طارق آریان په ټوټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه نن سهار د دایکونډي د ولایت د کجران د ولسوالۍ د دشت سلیمان آباد په سیمه کې شوې ده. خاغلی آریان زیاته کړه چې وژل شوي خلک وکځي 15 ماشومان او 2 نارینه دي. اغه ویلی دی چې د دې کسانو د سپرلې موټر د سړک د غاړې په ماين برابر شوی دی او دغه تلفات پکې پیښ شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د دې پیښې ملامتي په طالبانو چولې خو طالبانو تر اوسه پورې سن دی ویلي. نړیوال بانک د افغانستان د مالی سکتور د ثبات او د کوچنیو تجارتي فعالیتونو د ملاتړ لپاره د دې ملک سره 100 میلیون ډالر مرسته کوي. دغه بانک وایي دغه وړیا مرسته د نړیوال بانک مدیره هیئت تصویب کړې ده. د سپتمبر په 28 د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دی چې دا پیسې د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا د پروژې له لارې د افغانستان بانک د ظرفیت د لوړولو او د مالی مقرراتو په تطبیق کې او همداشان د اسانتیاوو په برابرولو لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی ویلی دی دا نوی مالی مرسته به د مالی سکتور د ثبات د ساتنې او تقویت لپاره د افغانستان بانک ظرفیت لوړ کړي او همدارنګه به د مالی بنسټونو او بانکونو ملاتړ وکړي چې د خصوصي تشبثاتو په تیر بیا اوغو شرکتونو ته د پورونو په ورکولو کې مرسته وکړي چې ریاست د خزو په غاړه ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 45 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 2 کسان نور مړه شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 209 سمپلونه ماینه شوي دي چې 45 مثبت تثبیت شوي دي. د دغه شمیر په شمول اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو تعداد 9,245 ته رسیدلی دی. د دې وزارت د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په هیواد کې د کورونا د ویروس نه 1,455 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي وو که روغتیایي لارښوونې مراعت نشي نو امکان شته دی چې د هوا د سړېدو سره سم د کورونا د ویروس بل سپرې شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس سر دې مهاله په نړۍ کې څه باندې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او 1 میلیون نور د دغه ویروس نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن د ناتو د ملګرو ملکونو یونان او ترکیه نه وغوښتل چې هر څومره زر چې امکان ولري د بحري حدودو د شخړې په سر خبرو ته ادامه ورکړي. د ترکیه او یونان ترمنځ د یو لړ مسایلو په سر اختلاف شته مګر موافقه یې کړې ده چې د مدیترانی په ختیځ کې د بحري حدودو د ادعاګانو په سر د 2 هفتو د تاریخوالي نه وروسته بیا خبري شروع کړي خو د دې خبرو نیټه لا نه ده ټاکل شوې. خارجه وزیر مایک پمپیو د انرژي د منابعو په سر په سیمه کې د تاریخوالي د زیاتېدو نه وروسته ترکیه ته د 2 ورځو په سفر ځي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د سیشن به پورز د بلاروس د حکومت د مخالفینو د رهبر سویتلانا سره د ملاقات نه وروسته د بلاروس د خلکو سره د اروپا د ملاتړ ژمنه کړې ده. دا خبرې د لیتوانیې په مرکز ویلینوس کې شوې دي. سویتلانا د اګست په میاشت کې په بلاروس کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه وروسته د سیاسي بحران د پیلېدو له امله ویلینوس ته پناه وړې ده. بلاروس کې زیاتره خلکو د انتخاباتو رسمي نتیجې رد کړې ځکه چې لوکاشنکو بیا د انتخاباتو ګټونکو وګڼل شو او د رای ورکولو نه څو هفتې وروسته زرګونو خلکو مظاهره پیل کړې. اروپایي ټولنې په تیره هفته کې وویل لوکاشنکو د جمهور رئیس په حیث په رسمیت نه پیژني او مکرون وویل هغه باید د مخیل لري شي. د تروریستي ډلې سره د اړیکو په ګمان لخپل خاورې وایسل ګومان کیږي چې دغه کسانو د پولن او اوکراین وګړي په پولن کې د تروریستي اعمالو لپاره استعمالول. پولن رادیو خبر ورکړی دی چې د تاجکستان د دغه وګړو د جملې نه سلوري د می په میاشت کې نیول شوی وو او پنځم کس چې د دسمبر په میاشت کې د پولن نه تښتیدلی وو وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول شو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش له ارمنستان او آذربایجان نه غوښتي دي چې د نګورنو قرهباخ په سیمه کې زر تر زره جګړه بند کړي. په جنوبي قفقاز کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ نښتي په خونړۍ جګړې بدلې شوې دي. په تیرو څلورو کلونو کې دا اول ځل دی چې په دغه نښته کې د سیمه ییزو قدرتونو ترکیه او همداشان د روسیې د شاملېدو خطر زیات شوی دی. د پایتخت باکو مقامات ویل دي چې د جګړې د پایل رئیس دی یوې کورنۍ د 15 غړو په شمول شپږ آذری وګړي وژل شوی او 19 نور زخمی شوی دي. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د کورونا د ویروس له امله په نړۍ کې د مړو شمیر د 1 میلیون نه اوخته دی. د دې وبادله سفرون په هند کې د مړو شمیر له 15,000 نه واوخته. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د شمیرنې لمخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,300,000 ته رسیدلی دی. له 3.3 میلیون او 322,000 نه زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي دي. په امریکا کې د نړۍ تر بل هر هیواد نه زیات خلک په کورونا اخته شوي دي. 9 میلیون خلک کورونا نیولې دي او له 2,50,000 نه زیات خلک د دې ناروغۍ نه مړه شوي دي. په هند کې تر اوسه پورې لشپږ میلیونه نه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي او لشپږ نوي زرو نه ډیر انسانان مړه شوي دي. روسیې پرون خبر ورکړی دی چې له 8,000 نه زیات کسان کورونا نیولې دي. په روسیه کې د واکسینو د تطبیقولو سره سره دغه وبا نه ده کنټرول شوی. په مکسیکو کې هغه خوځو چې په ملک د سخت جنین قانوني کول غواړي د دوشنبې په ورځ په پایتخت مکسیکو سیټي کې د پولیسو سره نښته کړې ده. پولیسو خې بیان کې اغاز خوشی کړی دی چې دا ګروپونه خواره واره کی. راپورټونه وایي چې زنو د بوتلونو د وارولو په شمول مرمۍ هم ورکړي دي. حکومت وایي قریب لس 12 پولیس زخمی شوی دي خو احتجاج کوونکو ویل چې پولیسو زور زیاتی کړی دی. په مکسیکو کې چې اکثر خلک د کاتولیک مذهب پیروان دي د دوشنبه په ورځ چې د خوندې سخت جنین نړیواله ورځ و دا مظاهره شوه دي. سخت جنین یوازې په پایتخت مکسیکو سیټي او په جنوبي ایالت اکاسا کې د امیدواری په اولو 12 هفتو کې قانوني دي. خود د ملک په نورو برخو کې سخت جنین د محدود شرایطو لمخه هغه وخت قانوني ګڼل کیږي چې په خزي جنسي تیرې شوي وي. او د کولمبیا مقامات وایي چې د ملیشو په خوانه مشر رودریګو توارپاپو بیرته ملک ته ورغلی دی چې په لسګونو جنایي شکایتونو کې لکه په عامو قتلونو او شکنجو کې د خپل رول په حق له ځواب وایي. هغه د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د 14 کلن بند 12 کاله په امریکا کې پوره کړی دی کولمبیا ته ولېږدول شو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبد الله د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼي او وایي د هیواد په د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې نور عملی او مهم ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټینګار کوي چې پاکستان په افغانستان کې مداخله ته هیڅ لیوالتیا نه لري. نور تفصیل زموږ د خبريال هدایت الله نوري په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. عبدالله د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه وغوښتل چې د سولې د بهیر څخه ملاتړ سربیره د خبرو په بریالیتوب کې هم مرسته وکړي.
ما او جمهور رئیس له خپل مرکزی پلاوی غوښتي چې صبر ووسی او معاملې ته چمتو ووسی او هم دا فرصت له لاسه ورنه کړي، وخت ضایع نه کړي، ځکه چې دا کوم شرایط چې برابر شوي ممکن موږ یې ترلاسه نه کړو.
ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به ترهګریزو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیڅ هیواد په خلاف استفاده ونه شي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ډاډ ورکړ چې هیواد باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
زما پیغام دا دی چې موږ د کوم لوري پلوي نه کوو، موږ نه غواړو ستاسو په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ ستاسو د ازادۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوو او غواړو یې.
د ملي مصالحې عالي شورا وایان فریدون خوځون وایي چې له یوې خوا په دوحه کې د مذاکراتو بهیر روان دی او له بلې خوا په افغانستان کې جګړه زیاته شوې، چې په وینا یې دا به د سولې روانو مذاکراتو ته زیان ورسوي.
د کاری اصولو د طرزالعمل په اړه تر اوسه هم بحث شته. تېره ورځ هم ناسته وشوه، بحثونه وشول. امیدوار یو چې هر څه زر د کاری اصولو طرزالعمل نهایي شي تر څو موږ اجنډا ته ولاړ شو، په اجنډا باندې بحث وکړو. نن هم بحث شته، امیدوار یو چې یوې ملموسې او یو مطلوبې نتیجې ته سره دواړه طرفونه ورسیږي.
خو عبدالله هیله څرګنده کړه چې په قطر کې به د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د خبرو د تګلارې په هکله یوې موافقې ته ورسیږي. دواړه خواوې به تاوتریخوالی کم کړي او یو هر اړخیز اوربند ته به لاره هواره شي.
افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې یوه قوي ډیپلوماتیکه دستګاه ولري او د همدې دستګاه له آدرسه د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتونو سره لابي وکړي. د همدې لابي نشتون د دې باعث شوی دی چې په پاکستان هیڅ ډول فشار نه واردېږي او د افغانستان د قضایاو پړی د افغان حکومت پر ځای د پاکستان په لاس کې دی. لهذا زه فکر نه کوم چې د ستراتیژیک پلان د نه لرلو په حال کې دی افغان پلاوی د پاکستان په سفر کې یو فیصد لاسته راوړنه هم ولري.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله به پاکستان ته د خپل سفر په دوام نن د دې هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سربیره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. پاکستانی رسنۍ لیکي چې په دې غونډو کې به د افغانستان پاکستان د اړیکو سربیره د افغانستان د سولې پر روان بهیر هم خبري وشي. هدایت الله نوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر من اوریدونکو، په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم په افغانستان کې له تشدد ډکې پیښې او حمله ولې ډیرې سوې دي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله آزاد د امریکا جغ آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا سره د سولې پروانو خبرو مرکه کړې او په پیل کې همدا پوښتنه جواب کړې ده.
طالبان خپل جګړې ته شدت ورکوي، هغه په دې باور دي چې ګواکې د دې جګړې ده په زور به د یو توانېږي چې سیاسي امتیازات بیرته ډېر ترلاسه کړي او دغسې ته هم همدغه جګړې وي د دی نن دی دغه سیاسي پرستیج ورکول شوی. د بل لوري چې افغان دولت خپل حیات دوحې ته د بین افغاني مذاکرات دپاره لېږلی، هغه اوس هم هلته دی خبرو بوخت دی. د افغانستان رهبري، د افغانستان د ولسمشر مرستیالان هغه ډېرې تندې خبرې هم کوي او د مخالف لوری ګواښي هم او هڅې غلط ثابتول غواړي. حال دا چې دا مسایل دي چې موږ نن د سولې لپاره خبرې کوو، نو په ټوله کې ویلی شو چې دواړه لوري طالب خو همیشه دا هڅه کړې ده چې هغه د جګړې د کبله، د جګړې له لارې، د زور له لارې، د تشدد له لارې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي، چې دغسې تروسه شوې همدا د دې لامل شوی دی چې جګړه ورځ تر بلې شدت اخلي.
بله، فکر کوئ چې دا یو ډول فشار دی چې په حکومت باندې باید ځینې شرایط ومنل شي که څنګه؟
طالبان د جګړې پرته بل هیڅ نه لري او دا نن چې په افغاني مذاکرات پیل شوي دي تر دې وړاندې چې په دوحا کې په 28 فبروري د متحده ایالاتونو د طالبان ترمنځ کوم توافق لاسلیک کیږي هغه هم د طالبانو د جګړې له برکته د طالبان لپاره. نو ښکاره خبره ده چې طالبان جګړې ته یوازې د دې لپاره شدت ورکوي چې هم افغان دولت ته هم افغان ولس ته هم نړیوالو ته دا روحي چې د یو قوت دی یو نظامي قوت دی ترڅو دی وتوانېږي چې ډېر تر ډېره سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. نو طالبان د دې لپاره استدام کوي وښي بل هېڅ نه لري. همدغه د فشار اله ده چې دی په افغان دولت او په افغان ولس باندې فشار وارد کړي او نړیوال ته خپل قوت ور وښيي ترڅو دی ډېر تر ډېره سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. هڅه کوي دا ده چې ټول سیاسي طاقتار دی وښيي. نو ښکاره خبره ده چې د فشار لپاره یې کاروي.
ستاسو په وینا چې طالبان یو جنگي ډله ده، نو د یوې جنگي ډلې سره د خبرو له لارې سوله څومره امکان لري؟
تر اوسه پورې چې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ ولا پلي مذاکرات پیل شوي دي، دغه پلیټ فارم چې جوړ شوی دی هم د جګړې په زور جوړ شوی دی. یعنی متحده ایالاتونه هم کله د طالبانو سره کینی او په 28 فبروري باندې یو لوزنامه لاسلیک کوي هم یوازینی لامل یې جګړه ده چې طالبان جګړه کوي. له بده مرغه په افغانستان کې د افغانستان تاریخ له دې ډک دی چې سیاستونه د جګړې له ادرس راغلي دي، د زور له ادرس سیاستونه راغلي دي. او دا خو ښکاره خبره ده چې یو طرف چې 1900 کاله جګړه کوي نو هغه شرایط معلوم دي. خبرې دي هغو خبرې واورېدل شوې په توافقنامه کې د متحده ایالاتونو سره دا ښکاره شوه چې دوی به له همدې ادرسه راځي حکومت ته. بدمرغي دلته دا ده چې دلته نه نړیوال هغه ډول چې لازمه ده همکاري کوي د افغانستان سول لپاره. ځینې هېوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالاتونو د خپل ولسمشر ټاکنو لپاره یو ډول شعار غواړي چې ویل لري او لاسته راوړنه ولري پاتې کس خان ډول. د بلې خوا په 13 کلونو کې افغان دولت هم نه دی توانېدلی چې دغسې سیاسي دستګاه قوي ډیپلوماتیک دستګاه دی ولري چې هغه د نړیواله باندې یو ډول فشار راوړي او قناعت دی ورکړي چې دوی هغه فشارونه چې دی راوستی شي په پاکستان باندې چې طالبانو ملاتړی هېواد دی او په بېرته مستقیم په طالبانو باندې هغه فشارونه چې راشي چې دغه جګړه او اوربان دا مسایل
امریکا ته ځان نږدې کول، نړۍ ته خپل جنگي قدرت ښودل او بیرته د ولس نه انتقام اخیستل یا پر ولس دا ډول حملې بالاخره د خبرو نتیجه به څه؟
نتیجه خو د دغه مذاکراتو حداقل دا مذاکرات به نتیجه ورنه کړي، اما یو څه خبرې پیل شوي دي. ځینې مسایل به یو له بل سره مطرح شي، یو د بل په ذهنیت او په غوښتنو به پوه شي. په شرایطو باندې ممکن نور پلیټ فارمونه یعنې راتلونکي کې نور پړاوونه د بین الافغاني مذاکراتو دروازې خلاصې. اما د دغه مذاکراتو د دغې جګړې نتیجه منفي ده، تاکه متحده ایالاتونه د طالبان سره نږدېوالی هم ښیي په دې کې متحده ایالاتونه هم تاوان کوي. تاوان ځکه کوي چې دا جګړه یوازې د افغانستان نه ده په ټوله کې. طالبان یو بل لوی تاوان دا کوي چې دلته د دوی په وړاندې ورځ تر بلې کرکه ډېرېږي، په ولس کې کرکه ډېرېږي. او کله چې په ولس کې کرکه ډېرېږي چې سبا د ایران هم چې دلته حکومتداري هم وکړي، نو چې ولس نه وي د حکومتونو سره د هغه پایلې همیشه منفي وي. په ټوله کې به دا مذاکرات هم تر بریده پورې منفي نتیجه ولري او طالبان به دا وبایلي چې هغه څه نا څه هیلې چې دوی ته پیدا شوي دي د هغه هیلو په ځای به کرکې ډېرې شي چې په ټوله کې به افغان ولس ډېر تاوان ویني او طالبان هم بېرته ترلاسه نه کړي.
ډېره مننه آزاد صاحب، کورم وده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
افغان حکومت د دولتي شونځیو د نورو ټولګیو د پرانیستلو پریکړه کړې ده، خو د پوهنې وزارت وایي چې کېدای سي د شونځیو د پرانیستلو د محل ویش او وخت په اړه په سیمه پریکړه کې بدلون راسي. کابینه دا پریکړه په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو د کمیدو وروسته کړې ده. په مکرې په دې حکله له کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری دی راپور ده.
د افغانستان کابینه تیره اونۍ د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې د بندو دولتي ښوونځیو د ټولګیو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د پوهنې وزارت وایي میرمن نوریه نهضت امریکاغه آشنا رادیو ته ویل چې د کابینې د پریکړې پر اساس به د شنبې په ورځ په دولتي ښوونځیو کې نور ټولګي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. خو میرمن نهضت ویل چې دا چې د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې بند ټول ټولګي به پرانیستل شي او کنه په اړه به وروستۍ پریکړه نن د سه شنبې په ورځ سوه خوشي.
یک اندازه تغییرات تا پایان روز.
میرمن نهضت ویل د ورځې تر پایه یو لړ بدلونونه به په وړاندیز کې رامنځته شي. په نیټه کې ممکن یو لړ بدلونونه راشي. تاسو سره به د وړاندیز جزئیات شریک شي.
طرح شریک می شود و جزئیاتش.
افغان حکومت د زمری په دوهمه نیمایی کې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو یوازې د 12 او 12 ټولګي د نږدې سلونی میاشتو ځنډ وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل. افغان حکومت په دولتي ښوونځیو کې د نورو ټولګیو د نه پرانیستلو علت په دغو ټولګیو کې د کرونا د وایرس د اوبا د مخنیوي لپاره د واټن د ساتلو او د زده کړو د مناسب چاپیریال نشتون په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو د نه پیلیدو د دلایلو په توګه یاد کړي وو. په افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په پرله پسې ډول کمې شوي. د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ په څلور ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 15 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایان نورالله تریکي خبریالانو ته وویل چې دا تازه پیښې د 209 مشکوکو پیښو د لابراتواري معاینو وروسته ثبت شوي دي.
په تېرو څلورو ساعتونو کې د هېواد په ټولو لابراتوارونو کې 209 شکمنې پیښې معاینې شوې، چې د جملې څخه یې 15 مثبت پیدا شوي او دوه تنه د ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. یو سلو څلور تنه بېرته روغ شوي وو، چې دوی سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 9254
رسېږي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو پر اساس په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې تر سې شنبې ورځې 1455 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2386 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15050 پالې پیښې شته دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم په افغانستان کې له تشدد ډکې پیښې او حملې ولې ډېرې سوې دي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله آزاد د امریکا جغ آشنا رادیو همکارې نوشابه آشنا سره د سولې پروانو خبرو مرکه کړي او په پیل کې هم دا پوښتنه جواب کړي ده.
طالبان خپل جګړې ته شدت ورکوي، هغه په دې باور دي چې ګواکې د دې جګړې ده په زور به دوی وتوانېږي چې سیاسي امتیازات بېرته ډېر ترلاسه کړي او دغسې ته هم همدغه جګړې وي د دوی نن دوی ته سیاسي پرستیج ورکول شوی. د بل لوري چې افغان دولت خپل هیئت دوهې ته د بین افغاني مذاکرات لپاره لیږلی، هغه اوس هم هلته د خبرو بوخت دی. د افغانستان رهبري، د افغانستان د ولسمشر مرستیالان هغه ډېرې تندې خبرې هم کوي او د مخالف لوری ګواښي هم او هڅې غلط ثابتول غواړي. حال دا چې دا مسایل دي چې موږ نن د سولې لپاره خبرې کوو، نو په ټوله کې ویلی شو چې دواړه لوري طالب خو همیشه دا هڅه کړې ده چې هغه د جګړې د کبله، د جګړې له لارې، د زور له لارې، د تشدد له لارې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي چې دغسې دروازه شوی. همدا د دې لامل سوی دی چې جګړه ورځ تر بلې شدت اخلي.
بله، فکر کوئ چې دا یو ډول فشار دی چې په حکومت باندې باید ځینې شرایط ومنل شي که څنګه؟
طالبان د جګړې پرته بل هیڅ نه لري او دا نن چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي دي، تر دې وړاندې چې په دوحه کې په 28 فبروري د متحده ایالاتونو د طالبان ترمنځ کوم توافق لاسلیک کیږي، هغه هم د طالبانو د جګړې له برکته د طالبان دپاره. نو ښکاره خبره ده چې طالبان جګړې ته یوازې د دې دپاره شدت ورکوي چې هم افغان دولت ته، هم افغان ولس ته، هم نړیوالو ته دا وروښي چې دی یو قوت دی، یو نظامي قوت دی، تر څو دی وتوانېږي چې ډېر تر ډېره سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. نو طالبان دې لپاره ځان قوي وښي، بل هېڅ نه لري. همدغه د فشار اله ده چې دی په افغان دولت او په افغان ولس باندې فشار وارد کړي او نړیوال ته خپل قوت وروښي تر څو دی ډېر تر ډېره سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. حتی خو دا ده چې ټول سیاسي طاقتونه دی وښي، نو ښکاره خبره ده چې د فشار لپاره کاروي.
ستاسو په وینا چې طالبان یو جنګي ډله ده، نو د یوې جنګي ډلې سره د خبرو له لارې سوله څومره امکان لري؟
تر اوسه پورې چې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ ولافاني مذاکرات پیل شوي دي، دغه پلیټ فارم چې جوړ شوی دی هم د جګړې په زور جوړ شوی دی. یعنی متحده ایالاتونه هم کله د طالبانو سره کښېني او په 28 فبروري باندې یو لوزنامه لاسلیک کوي، هم یوازینی لامل یې جګړه ده چې طالبان جګړه کوي. له بده مرغه په افغانستان کې د افغانستان تاریخ له دې ډک دی چې سیاستونه د جګړې له ادرس راغلي دي، د زور له ادرس سیاستونه راغلي دي. او دا خو ښکاره خبره ده چې یو طرف چې 1800 کاله جګړه کوي، نو هغه شرایط معلوم دي، خبرې دي، هغو خبرې واورېدل شوې. په توافقنامه کې د متحده ایالاتونو سره دا ښکاره شوله چې دوی به له همدې ادرسه راځي حکومت ته. بدمرغي دلته دا ده چې دلته نړیوال هغه ډول چې لازمه ده همکاری کوي د افغانستان د سول لپاره د نړۍ هوادونو په ځانګړي ډول متحده ایالاتونو د خپل ولسمشیر ټاکنه لپاره یو ډول شوار وړي چې ویل دی لاته راوړنه ولري ریپابلیکن څخه ډول د بلې خوا په تیرو 14 کلونو کې افغان دولت هم نه دی توانېدلی چې دغه شي سیاسي دستګاه قوي ډیپلوماتیک دستګاه دی ولري شغه د نړیواله باندې یو ډول فشار راوړي او قناعت دی ورکي چې دوی هغه فشارونه چې دی راوستای شي په پاکستان باندې چې طالبانو ملاتړی هېواد دی او په بېرته مستقیم په طالبانو باندې هغه فشارونه چې راشي چې دغه جګړه او اوربان دا مسایل بحث یو په دې باندې کار کوي هغه هم نه دي شوي.
بله، امریکا ته ځان نږدې کول، نړۍ ته خپل جنگی قدرت خودل او بیرته د ولسنه انتقام اخستل یا پر ولس دا ډول حمله بالاخره د خبرو نتیجه به څه؟
نتیجه خو د دغه مذاکراتو حد اقل دا مذاکرات به نتیجه ونه کی، اما یو څه خبرې پیل شوي دي. ځینې مسایل به یو له بل سره مطرح شي، یو د بل په ذهنیت او په غوښتنو به پوه شي. په شرایطو باندې ممکن نور پلیټ فارمونه، یعنی راتلونکي کې نور پړاوونه د بین الافغاني مذاکراتو دروازې خلاصې، اما د دغه مذاکراتو د دغه جګړې نتیجه منفي ده. تاکه متحده ایالاتونه د طالبان سره نږدېوالی هم ښیي، په دې کې متحده ایالاتونه هم تاوان کوي، تاوان ځکه کوي چې دا جګړه یوازې د افغانستان نه ده، په ټوله کې طالبان یو بل لوی تاوان دا کوي چې تل په دې په وړاندې ورځ تر بلې کرکه ډېرېږي، په ولس کې کرکه ډېرېږي. او کله چې په ولس کې کرکه ډېرېږي چې سبا د ایرا هم چې د حکومتداري هم وکړي، نو چې ولس نه وي د حکومتونو سره د هغه پایلې همیشه منفي وي. په ټوله کې به دا مذاکرات هم تر بریده پورې منفي نتیجه ولري، او طالبان به دا وبایلي چې هغه څه نا څه هیلې چې دوی ته پیدا شوي دي د هغه هیلو په ځای به کرکې ډېرې شي، چې په ټوله کې به افغان ولس ډېر تاوان ویني او طالبان هم بېرته ترلاسه نه کړي.
ډېره مننه آزاد صاحب. کور مو ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تلین لمانځنه سوی. یو شمیر ځوانانو د سولې په برخه کې د ډاکټر نجیب هڅې ستایلې او هغه یې د سولې اتل بللې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژلو تلین غونډه د مخالفتونو له وجې لغوه شوه، نن په خوست کې د هغه د وژلو 23 تلین د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. دغه مراسم د یو شمیر ځوانانو له لوري جوړ شوی وو او ګډونوالي هم زیاتره ځوانان وو چې د پوهنتون استادان، محصلین، مدني فعالان او د ښوونځیو زده کوونکي پکې شامل وو. مدنی فعال فرید الله قربان یادو مراسم ته د سولې په برخه کې د ډاکټر نجیب الله هڅې وستایلې او هغه د سولې اتل وباله.
هغه سولې چې زینن په قطر کې هیله لرم، هغه سولې چې د طالب په نوم کېږي، هغه سولې چې امریکا یې واړخ ده، هغه سولې چې پنجاب یې واړخ ده، هغه سولې چې زموږ حکومت یې واړخ ده، دا یو هیله و، یو ډیر ستر ارمان و چې سرونه ورته نظرانه شول، قربانۍ ورته ورکړل شوې، او د دې قربانۍ په سر کې ډاکټر صاحب نجیب الله زموږ د پاره ډیر ستر ویاړ دی.
څلروشت کاله مخکې چې کله طالبان کابل ته ننوتل، طالبانو لومړی ډاکټر نجیب او د هغه ورور شاپور احمدزی د ملګرو ملتونو له دفتره وایستل او بیا د کابل په اریانا څلور لارې کې په دار وځړول. څو ورځې مخکې یو شمیر خلکو هڅه وکړه چې د هغه د وژلو تلین په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې ولمانځي، خو د جهادي ډلو او یو شمیر سیاسي ګوندونو د مخالفت له کبله یاده غونډه لغوه شوه. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر فیسبوک هم د ډاکټر نجیب د پلویانو مخالفانو ترمنځ ناندرۍ پیل شوې. ځینې په رسمي توګه د تلین لمانځل غواړي او ځینې نور بیا له دې کار سره مخالف دي. د خوست د سه شنبه ورځې د تلین مراسمو ته په خبرو کې قومي مشر شاه جهان عزیزي د پخواني جمهور رئیس نجیب الله له پلویانو وغوښتل چې د منطقي استدلال پر اساس د هغه لاره تعقیب کړي.
په فیسبوک کې، په اجتماعي رسنیو کې چاته توهین کړل زوینم د څیر رزه هیڅ وخت دا فکر ما ګرځوي، ځکه دل یار داس نه و وخت چې یو چې د بل یار راونیو، نو دل یار توهین یار نه، دل یار داس یار و چې هر وخت چاته احترام قائل و، هر چاته احترام قائل.
د یادې راټولیدنې ترڅنګ د خوستکار پر ځینو سړکونو د ډاکټر نجیب الله عکسونه هم لګول شوي. دا اول ځل دی چې په داسې مراسمو سره په خوست کې د هغه د وژلو تلین لمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنوریدونکو
په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.